بسم الله الرحمن الرحيم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکه ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لده عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لده غره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای هم دغه شانتا نیک عمل خلق خوخوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. گرانو او قدرمنو اوریدونکو چې هر ځای کې زمون غګر زمون لمینه او خلوص نه ټک سلامونه نیک هلی او خیر پرزونه قبول کړي. ساسو درو جو او نور عبادتونو د قبل دو په هیله ز زیب شاهین او زمانو ملګری درې نن یوې غنټه ماجګر نه خبرونه سره ساسو په خدمت کې یو. نن د جمعه مبارک ورځ د 1400 هجری مریز کال د غوی د میاشت دویمه نیټه ده چې د 1433 هجری قمری کال د رمضان یا روژې د مبارک میاشت لشلمی او د 2022 میلادي کال د اپریل له 28 نیټې سره برابر ده. په دې خبرونه کې به د ایران او افغانستان په ټیک 15 او د پاکستان په 15 بجې خبرونه اوري. بیا به په افغانستان کې د ترهګریزو 14 دوام او د طالبانو ذمواري ترنوان لاندې یو سیاسي تبصره راته وړاندې کو. ورپسې به د شلمې روژې دعا سر واورو او له دې وروسته به د قدر د شپې یو بل خاص پروګرام نشر کړو او په آخر کې به ستاسو ګلونو دوستانو په خطونو ایمیلونو میسیجونو غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام سره زموږ دا خپرونه ختمه شي. نو هیله کوو چې تر اخیره پورې مو د پام او استفادې وړ وګرځي. لیو لنډې د مې وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضرې. دا وخت په تهران کې د مازیګر 15 بجې دی. اوس هم خبرونو ته پام وکړئ. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د تهران د جمعې خطیب وویل د قدس د ورځې لاریونونه د دښمنانو د قهر او غصې سبب کیږي. د ایران د روغتیا وزیر تاکید وکړ په ایران کې ټول میشته افغانان واکسین شوي دي. په مسجد الاقصی د صهیونیستانو په وحشیانه یرغل کې یو ځل بیا په لسګونو فلسطینیان ژوبل شول. او عمران خان وویل د پاکستان اوسنی حکومت د بهرنۍ دسیسې او سازباز پیداوار دی. د تهران د جمعې د لمانځه خطیب د قدس د نړیوالې ورځې په لاریونونو کې د مسلمانانو د شرکت په لازم والی باندې په تاکید سره وویل د قدس د نړیوالې ورځې لاریونونه د دښمن د قهر او غصې سبب کیږي. د روژې د مبارکې میاشتې وروستی جمعه د ایران د اسلامي جمهوریت د بانی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه په نوښت سره د قدس نړیواله ورځ نومولې شوې ده. د تهران د جمعې د لمانځه موقته امام آیت الله سید احمد خاتمی د قدس د نړیواله ورځې او په دغه ورځ د شاندارو لاریونونو جوړېدو په درشل کې وویل د راتلونکي جمعې په ورځ په ایران کې د کورونا د خپرېدو په وجه د قدس د نړیوالې ورځې د مراسمو له 2 کلونو تعطیلۍ وروسته لومبنۍ لاریون جوړېږي او بې له شکه چې دا یو نیک کار او د خدای پاک د رضا او خوښۍ عمل دی. هغه د دې په بیانولو سره چې هر یو داسې ګام چې دښمن ته پرې قهر ورزي صالح عمل دی او د قدس د نړیوالې ورځې د لاریون ګامونه یو خاص اهمیت لري وویل د مسجد الاقصی صهیونیست کول د نړۍ د مسلمانانو له ړومبنۍ قبلې څخه د فلسطینیانو شړل او هلته کې د صهیونیستي خارګیو د اوسیدونکو میشته کول یوه لویه دسیسه ده او په کار دی د قدس د نړیوالې ورځې په موقع د اسرائیل مرد آباد او نیواکګرۍ سره د مخالفت نارې اوچتې شي. آیت الله خاتمی واضح کړه د صهیونیست رژیم دا هیله لرل چې د سیمې د ځینو عربو هیوادونو په سازباز سره به په نیواکي ځمکو کې ارامخ ټینګ شي خو فلسطینیانو په خپلو شهادت غوښتونکو عملیاتو سره د صهیونیست رژیم دسیسې ناکامه کړي. د تهران د جمعې د لمانځه خطیب همدارنګ په سویډن کې د قران مجید په اړه ګستاخانه چلن او د بیان د ازادۍ په بهانه له دغه ګستاخانه او جاهلانه چلن څخه د دغه هیواد د حکومت او پولیسو ملاتړ ته په اشاره سره زیاته کړه. له 2 میلیارډ زیات مسلمانانو د مقدساتو توهین د بیان ازادي نه ده او د دغو بیوقوفانه حرکاتو دوام به د اروپایي حکومتونو د ضرر سبب شي. هغه د افغانستان د وروستیو واقعاتو په باره کې هم ویل، په دغه هیواد کې ترهګریزي 14 دردونکې دي او د طالبانو د موقت حکومت ذمہواری ده چې دغه هیواد د خلکو امنیت ټینګ کړي. د ایران د روغتیا وزیر ویل په ایران کې ټول میشته افغانان واکسینه شوي دي. د ایران د روغتیا وزیر ویل په ایران کې میشته ټول افغانان د کووید-19 بیماری په خلاف د ویډیا ویکسینیشن له پروګرام برخور شوي دي. د مهر خبری اجان د راپورټ لمخه بهرام عین اللهی ویل د ایران اسلامی جمهوریت د خپل اسلامی نظام، دینی ارزښتونو، انساني کرامت او اداري او انسان دوستانه دندو د کلی سیاستونو په چوکاټ کې د کووید-19 نومي بيمارۍ د شروع کېدو له وخت نه په ټول ایران کې معالجاتي مرکزونو ته د افغانانو د مراجعه او معالجې لپاره د هیڅ ډول محدودیت قائل نه وو او نه دی. این اللہی زیاده کړه، ګڼ شمیر افغان بیماران د ایران په روغتیایي مرکزونو او روغتونونو کې په ویډیا توګه یا په ډیر کم لګښت سره داخل او معالجه کړي شوي دي او ټول افغانان د کووید-19 نومي بیماری په خلاف د ایران د اسلامي جمهوریت له ویډیا ویکسینیشن ملي پروګرام څخه برخور شوي دي. دا خبرونه له ریډیو تهران اوري. په مسجد الاقصی د سیهونستانو په وحشیانه یرغل کې یو ځل بیا په لسګونو فلسطینیان ژوبل شول. د مسجد الاقصی په انګړونو د سیهونستو پوځیانو د یرغل له کبله په لسګونو فلسطینیان ژوبل شوي دي. د فلسطین الیوم خبری اجانس د رپورټ له مخې له دغې وحشیانه حملې وروسته چې نن وشوه، د فلسطینیانو او سیهونستو پوځیانو ترمنځ سخت نښتې شروع شوې. د فلسطین د روغتیا وزارت اعلان وکړ چې سیهونستو پوځیانو په مسجد الاقصی باندې د دغه یرغل په دوران کې په حاضرو کسانو پلاستیکي ګولۍ وورولي چې له امله 30 تنه ژوبل شول. له بلې خوا رپورټ رارسیږي چې سیهونستانو جنین ښار کې یو بل فلسطینی ځوان شهید کړ. د رسنیو د لویدیځي غاړې په جنین ښار کې د یو فلسطینی ځوان د شهادت خبر ورکړ. د المیادین چینل د رپورټ له مخې لطفی لبدی نومي فلسطینی ځوان نن د لویدیځ غاړې په جنین ښار کې د سیهونستو پوځیانو په ډزو زخمی شو، خو وروسته د سختو زخمونو له کبله په شهادت ورسید. د سیهونست رژیم غلیمانه او ظالمانه اقدامات په داسې حال کې دي چې د فلسطین د مقاومت ډلو په ځلونو په قدس شریف او د اردن د سیند په لویدیځ غاړه کې د هر ډول تیریګر اقدام په اړه سیهونستانو ته خبرداری ورکړی دي. د انډونیشیا په زرګونو خلکو له بیت المقدس څخه په ملاتړ او په مسجد الاقصی د سیهونستانو د تیریو په غندلو کې په جکارتا کې د امریکې د سفارت وړاندې احتجاجي مظاهرې وکړې. د فارس خبری اجان د رپورټ له مخې په زرګونو انډونیشیایي خلکو نن په جکارتا کې د امریکې د سفارت په وړاندې پر راغونډېدو او د مظاهرو په جوړولو سره د فلسطینی ملت په خلاف د سیهونستانو د جنایتونو د ودرولو غوښتنه وکړه. مظاهره کوونکو د فلسطینی ملت په خلاف د سیهونستي رژیم د جنایتونو په وړاندې د نړیوالو ټولنو په خاموشۍ نیوکه وکړه. بیت المقدس او د مسجد الاقصی انګړونه د اپریل د 15 د جمعې له ورځې څخه په 13 کال کې د سیهونستو پوځیانو او فلسطینی نموزګزارو ترمیز د ډیرو سختو نښتو کتونکي دي. په دغو نښتو کې تر اوسه په سلګونو فلسطینیان ژوبل شوي او یا نیول شوي دي. عمران خان وویل د پاکستان اوسنی حکومت د بهرنۍ دسیسې او سازباز پیداوار دی. د پاکستان څنګه تکړه شوی وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا د دغه هیواد له نوي حکومت سره د خپل مخالفت په اعلانولو سره خبرداري ورکړ. اوسنی حکومت د بهرنۍ دسیسې او سازباز پیداوار دی. د ایرنا د رپورټ له مخې عمران خان بیگا په لاهور خار کې د لکونو پلویانو په غونډه کې په خپل وینا کې ادعا وکړه چې د پاکستان اوسنی حکومت د بهرنی قوت او د حکومت د بدلونکو د دسیسې د پلانونکو د سازباز په نتیجه کې رامنځته شوی دی، خو تحریک انصاف ګوند او پلویان به په هیڅ قیمت دغه حکومت په رسمیت ونه پیژني. هغه د پاکستان په کورنیو چارو کې د امریکای مداخلتونو په تیره بیا له بیجنګ او ماسکو سره د اسلام آباد د تعلقاتو د پراختیا په وجه د واشنگټن غوسې ته په اشاره سره زیاته کړه، کله چې د پاکستان د وزیر اعظم په حیث روسیې ته سرکاري سفر وکړ نو د استکباري قوتونو لخوا د مخالفت غږونه اوچت شول. هغه د امریکایي چارواکو نظر او سلوک متکبرانه وبله او وی ویل هغوی 220 میلیون پاکستانیان وګواخل او بلاخره په داخل کې د خپل لاسپوڅو په ملګرتیا سره د وزیر اعظم په خلاف د عدم اعتماد تحریک عملی کړ. عمران خان د ځان او خپل ګوند په خلاف له نوې دسیسې څخه د پردې پوچتولو سره ادعا وکړه. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په انتخاباتو کې د هغه د شتون د صلاحیت د سلبولو او په تحریک انصاف ګوند د بندیز د لګولو لپاره یو نوی پلان جوړ کړی دی. هغه د امریکای لګواخه ډک خط په باره کې د یو تحقیقاتي کمیشن د جوړولو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف د پلان پردولو سره د دغه هیواد له عدلیې غوښتنه وکړه چې د امریکای لګواخه د ډک د خط موضوع د تحقیقاتو لپاره د عدالتي کمیټي تشکیل شي او تحقیقاتي کارروي د په څرګنده توګه او د خلکو رسنیو پښتون سره وشي. هغه خپل راتلونکي پالیسي د اسلام آباد لوري ته د میلیونونو خلکو لاریون او مظاهره اعلان کړي او خپل پلویانو ته وویل چې د هغه درابلنې په تمه دي اوسي. دا خبرونه تاسو له ریډیو تهران اورئ. په مزار شریف کې د شیعو په جماعت د ترهګریزي حملې عامل د نیولو خبر را رسیدلې دی. طالبانو په مزار شریف کې د شیعو په جماعت د پرونی حملې د ترهګریزي حملې د پلانونکي د نیولو خبر ورکړ. داوا خبرې جان د راپورټ لمخه په بلخ ولایت کې د طالب پولیسو ویان محمد آصف وزیری ادعا وکړه د مزار شریف خار په سیدوکان جماعت د پرونی ترهګریزي حملې د پلانونکي په توګه د داعش د مخکینی خودساخته والی عبدالحمید سنگریار د دغه ولایت په چهار بولک ولسوالۍ کې د خاصو عملیاتو په دوران کې نیول شوی دی. په مزار شریف خار کې د شیعو په جماعت په پرونی ترهګریزه حمله کې په لسګونو منګوزاري شهیدان او یا جوبل شول. له دغه جنایت څو ساعت وروسته داعش ترهګری ډلې د دغه حملې ذمواري په غاړه واخیسته. او د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې اوو تنو ته مرګ جوبله اوخته. نن سهار د هند د کنټرول لاندې کشمیر کې اوو تنو ته مرګ جوبله وخته ده. له نوی ډیلی نه زموږ د خبریال د راپورټ له مخې د هند د کنټرول لاندې کشمیر د جمو برخه کې د دغې سیمې اوسیدونکي دوه تنه او یو افسر اووجل شو او څلور تنه نور هم جوبل شول. نن سهار دغې کشمیر ته د هند د وزیر اعظم نریندرا مودی له سفره دوه ورځې مخکې په جمو سیمه کې د هندي فوجیانو له تاسیساتو سره نږدې د هندي امنیتي ځواکونو او وسلوالو کشمیریانو ترمنځ سختې نښتې رامنځته شوې. مودی ټاکل شوی د راتلونکي اتوار په ورځ کشمیر ته سفر او په یو لاریون کې وینا وکړي. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ
په افغانستان کې د ترهګریزو چودنو دوام او د طالبانو ذمواری دا زموږ د تبصرې عنوان دی چې زیب شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوو. په افغانستان کې د یوې لنډې مودې له نسبي آرامښت وروسته د دغه هیواد په څلورو ښارونو کې د ترهګریزو چودنو رامنځته کېدو د افغانستان د خلکو د امنیت د ټینګولو موضوع په سیاسي او امنیتي ټولنو کې په جدي توګه مطرح شوې ده. ویل کېږي د دغو خونړیو چودنو ذمواري چې پکې په لسګونو تنه وژل شوي او جوبل شوي دي داعش ترهګري ډلې په غاړه اخیستې ده. له هدف منو وجلو او خونړیو چودنو سره سره چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنې دوه ورځې زیاتې شوې دي، په دغه هیواد کې د ترهګریزو حملو په اړه سوټکی د پام او غور وړ دي. ړومبې دا چې طالبانو افغان ولس سره وعده کړې وه چې د دغه هیواد د ټولو خلکو لپاره به امنیت ټینګوي. دویم دا چې دغه ډلې په ځلونو ادعا کړې ده چې داعش ترهګر ډله د افغانستان د امنیت په خطر کې اچولو لپاره هیڅ ضروري وس او توان نه لري، او طالب ډله د داعش په کنټرولولو کې کامیابه شوې ده. دریم دا چې ترهګریزې حملې په خاصو سیمو کې په هدفمنه توګه رامنځته کیږي او څه لازمي امنیت نه لري. د افغانستان د مسایلو کارپیژان دی پیر محمد ملا زهی په دې باره کې وایي، په افغانستان کې ترهګریزې حملې په عامه توګه په مختلفو سیمو کې شیعه ټولنه په نښه کړې ده چې ډېر کم امنیت لري، او طالب ډله هم یوازې د حملو په غندلو سره د داسې کسانو کردار ادا کوي چې په افغانستان کې دا ډول حملو ته په لمن وهلو کې هیڅ رول نه وی لرلی. دې ته په پام سره چې د افغانستان د مخکینی حکومت د چارواکو په وینا په دغه هیواد کې له شلو زیاتې ترهګرې ډلې فعالې دي، دا احتمال چې مختلفې ډلې ترهګریزې چودنې کوي له ذهنه لرې خبره نه ده. خو مهمه مسله دا ده چې د افغانستان د خلکو د امنیت په وړاندې د ذمهوارې د قبلولو په اړه د طالبانو ډلې تاکید له ادعا زیات څه نه دي. په تیره بیا دا چې دغه ډله له داسې ترهګریزو طریقو نه پوره خبره ده، او د صحیح پروګرامونو په غوره کولو سره د دغو حملو د دوام مخه نیولی شي. په هر حال د جماعتونو په شمول په سپېڅلو ځایونو کې د ترهګریزو چودنو رامنځته کېدل ښودنه کوي چې په افغانستان کې د مذهبي جنگ شروع کولو لپاره یو لړ پلان شوي خوځښتونه روان دي. په داسې حال کې په دغه هیواد کې د پراخ بنسټه ملي حکومت په تشکیلولو کې د طالبانو بې پامي د افغانستان په مختلفو قومیتونو مشتمله ټولنه کې له دغې ډلې سره د مخالفت فرصت او زمینه برابروي. دا حالت له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د دوام لپاره حالات ګرانوي، او همدارنګ په نړیوالو ټولنو کې د دغه هیواد د خارجو د امنیت په وړاندې د طالبانو ذمواري قبلونه له جدي شکونو سره مخامخ وي. د تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت ګلونو دوستانو، زموږ خپرونه دوام لري، نو یو بل پروگرام ته وښی.
د روژې د مبارکې میاشتې د شلمې ورځې دعا.
اللهم افتح لي فيهم أبواب الجنان وأغلق عني فيهم أبواب النيران ووفقني فيهن لتلاوة القرآن يوم انزلت سكينة فيه قلوب مؤمنین.
اے لویا خدایا، په دغه پاکی میاشت کې راته د جنت دروازې خلاص کړي او د دوزخ دروازې را باندې بند کړي او د قران په تلاوت کولو کې می بریالي کړي. اے د مؤمنانو په زړونو کې اطمینان نازلون کیا.
د برخلیک شپې
د تهران ریډیو ګرانو او قدرمنو دوستانو، هیله ده چې روغ جوړ به یې. الله مو روجې او نور عبادتونه قبول کا. دا دے روجہ د خدای میلمستیا نومی پروگرام مونو د لړۍ یو بل پروگرام سره زیب شاهین
او زه فاطمی
ستاسو په خدمت کې حاضر شوو. هیله لرو چې دا اورېدو فرصت ولرئ.
قدر منو اوریدونکو، د روژې د مبارک میاشتې شپې او ورځې په چټکۍ سره تیریږي او اوس د دغه میاشتې په وروستۍ لسیزه کې یو. په هغو روژتیانو دی سلام او د خدای سلام او درود وي چې الهي درګاه ته د رسېدو توفیق یې ترلاسه کړی او د دغې ارزښتمنې میاشتې د خدای د نعمتونو له دسترخانه ګټه اخلي. هیله من یو چې د دې میاشتې په پاتې ورځو کې د ځان جوړونې وسله پخوانه زیات پیدا کړو او د نیکو کارونو او هغو کارونو په زمینه کې بریالي ووسو چې د الله تعالی رضا وي او پرې خوښ وي.
د روژې د مبارک میاشت د خدای د مخلصو بندګانو لپاره راز و نیاز یوه افضل شپه ده او د روژې د مبارک میاشتې دا یویشتمه شپه چې ممکنه ده د قدر شپه وي. په دې ورځو کې یو ځل بیا له انسان څخه د الله تعالی له هر کلنې پوښتنې سره مخ کیږو چې ته څه پوهیږې چې د قدر شپه څه ده. ښایي چې جرأت سره وویلی شو چې دغه پوښتنه د قرآن کریم یوه مهمه پوښتنه ده چې تر ابده پورې ځواب غواړي او انسان په باب غیب کې پوښتنې ته اړ کوي. لکه څنګه چې پوهیږئ د قدر شپه د یو برکتناکه او سپېڅلې شپې په حیث ده چې الله تعالی په قرآن کې په سترتوب یاد کړې ده او په همدې نامه سورت هم نازل کړې ده. په ټول کال کې یوه شپه هم د قدر د شپې فضیلت ته نه رسیږي. دا شپه د قرآن مجید د نازلېدو شپه ده او ملائکې پکې راکوزیږي. دا د ښکلا، راز او نیاز او له خدای سره د مینې او محبت او له هغه نه د مغفرت غوښتنو شپه ده.
دوستانو، مار او پوړۍ یوه هغه لوبه ده چې یوه مربع شکل تخته لري او وړې څلور خونې پرې جوړې شوې دي او په هغو هم د مار او پوړۍ انځورونه دي. پا په دغه لوبه کې په هر څلور خونه کې چې پوړی وي سړی پورته خیژي، او په هر خونه کې چې مار وي کوس غورځیږي. کله نا کله خو داسې هم کیږي چې څوک په دغو کوزو څلور خونه کې وي خو له پوړۍ سره مخامخ شي او په چټکۍ سره څو پوړیو ته پورته شي. خو په دغه لوبه کې کله نا کله پورته وي خو له مار سره مخامخ کیږي، چیچل کیږي او لاندې غورځیږي. نو اوس نړۍ همدغه د مار او پوړۍ لوبې ته ورته ده چې کله نا کله ممکنه وي ښکته وي، خو الله تعالی ستا په لاره کې پوړۍ راولي، لکه ښه دوست، کتاب او یا ښه مېرمنه چې پر اساس پورته او اوج ته ورسیږي. او کله نا کله خو هم ممکنه ده پوره وي یا لوړې زده کړې ولري او یا هم زیات اعتبار او تقوا ولري او د مال لخوا وچیچل شي، لکه یو ناوړه دوست، بې معنی کتاب او یا هم ناروا عایدات په مځکه وولي او را کوز دې کړي. نو د الله تعالی په درگاه کې مهم څیز پایله او د کار پای دی. له دې کبله تل په روایتونو کې ټینګار شوی دی چې انسان له الله تعالی د خپلو اړتیاو او غوښتنو په پوره کولو کې د عاقبت خیر او نیک پای وغواړي او د الله تعالی له رحمت څخه نهیلی نشي. د قدر شپې د الله تعالی د رحمت د جاری کېدو او بخښنې غوښتلو لپاره غوره فرصت دی. الله تعالی د رحمت بې پایه سمندر دی او موږ د ککړو اوبو په څیر چې که اوبه سمندر ته ستنی شي پاکې او رڼې کیږي، نو موږ هم خدای تعالی ته په ستنېدو سره پاکیږو. دغه خبره الله تعالی د حجر سوره په 49 آیت شریف کې ذکر کړي او فرمایي: بندگان می خبر پوه کړه چې زه بخښونکی او مهربان یم.
د حضرت موسی علیه السلام په وخت کې یو موده باران نه شو. کروندې وچې شوې او د کاتې بلا ټوله سیمه ونیوله. خلکو حضرت موسی علیه السلام ته مخه کړه او په زاریو سره یې ترې وغوښتل د باران یا د استسقا مونځ دې وکړي. هغوی هم ومنله او له ډېرو خلکو سره یو ځای د دښتې په لور لاړ. وروسته د باران مونځ وکړ او الله تعالی څخه یې وغوښتل چې د خپل رحمت باران پرې نازل کړي. خو څومره دعا چې وکړه او له خدای مرسته وغوښته باران ونه شو. نو دغه مهال حضرت موسی علیه السلام وفرمایل: اے خدایا، په 10,000 کسانو سره چې څومره دعا هم وکړو باران نه کیږي، علت څه دی؟ آیا زما مقام او منزلت ستا په نزد کم شوی دی؟ الله تعالی حضرت موسی علیه السلام ته په خطاب کې وفرمایل: اے موسی، ستا مقام نه دی کم شوی، خو په تاسو کې داسې یو کس دی چې 40 کاله کیږي چې ګناه کوي. نو هغه ته ووایا چې له خلکو اوزه چې دعا مو قبول شي. حضرت موسی علیه السلام اعلان وکړ چې ګناهګار دې له خلکو اوزي چې باران نازل شي. دغه ګناهګار کس چې ولیدل هیڅوک نه اوزي، نو پوه شو چې د خدای تعالی مقصد هم دغه کس دی. نو له ځان سره وویل: که پاسم او بهر لاړ شم نو رسوا کیږم، او که د خلکو له ټولي ونظم نو باران نه کیږي. خو دغه کس چې ولیدل چې د هغه ګناهونو په وجه خلک د الله تعالی له رحمته بې برخې شوي دي، نو کیناست او حقیقي توبه وکړه او د خپلې 40 کلنې ګناه په خاطر یې
الله تعالی بخنا او غوخته. دغه گناهکار سړی بیل ساره خدای وغوښتل چې رسوای نکړي او هم هلته یې وبخشي. یو ناڅاپه برکتناک باران پیل شو، نو حضرت موسی علیه السلام وفرمایل: ای خدایا، څوک خو زموږ له ډلې ونه وتل، نو دا باران څنګه وشو؟ الله تعالی وفرمایل: تاسو د همهغه کس په دلیل چې د هغه په دلیل مو باران درولی وو خړوبه کړی، یعنی د دغه کس توبه د باران د ورېدو سبب شوه. نو حضرت موسی علیه السلام وویل: ای خدایا، دغه کس راته وخیه چې وی وینم. الله تعالی ځواب ورکړ: کله چې دغه کس ګناه کوله نو رسوا مې نه کړ، اوس چې توبه کړې ده رسوا یې کړم. زه خو ای پوشه یم، هیڅکله د چا عیب نه رسوا کوم او د چا آبرو نه وړم. هو، موږ داسې مهربان او بخښونکی خدای لرو، هغه خدای چې په د یوه کس لخوا یې په یوې حقیقي توبې سره په ټولو د رحمت باران نازل کړ او هغوی یې په خپل نعمت کې ډوب کړل. ښایي د قدر په دغو نورانی شپو کې زموږ او ستاسې په توبو سره په درستو مسلمانانو د الهي مغفرت باران وویریږي او زموږ د توبې له کبله په درستو الهي لورینه وشي. نو د قدر په دغو شپو کې په عاجزۍ سره له الله تعالی څخه بخښنه غواړو، توبه کوو او په یوې حقیقي توبې سره د پاک خدای د مینې او محبت لمنې ته ستنیږو.
دا انسان مطلوب کمال یوازې د خدای پاک د بندګۍ او د هغه د عبادت له لارې ترلاسه کیږي، او د بندګۍ حقیقت هم دا دی چې انسان خپل بندتوب درک کړي او هغه ښکاره کړي. د روژې مبارک میاشت د دغه بندګۍ د اظهار لپاره مناسب وخت دی، ځکه چې په دې میاشت کې د الله تعالی رحمت او مهرباني چې د الهي میلمستیا میاشت ده له بل هر وخت نه زیات. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام د متوسلین په نامه مناجات کې الله تعالی ته عرض کوي: اے خدایا، هیڅ څوک لتا نه زیات د کریم کس نه دی میلم شوی، او لتا نه زیات د اړمنو مهربان او رحیم نه دی لیدلی. اے تر ټولو غوره کسه چې بې کسو دی د عنایت درگاه ته لاره موندلې ده، اے تر ټولو مهربانه چې له نورو شړل شوي او تښتیدلي تا ته پناه دروړي. په دې وینا کې امام زین العابدین علیہ السلام الله تعالی تر ټولو کریم او مهربان قربه بولی چې میلمانه ورزی، چې هغه د کرم او بخښنې چینه ده. همدغه راز د حرمت او عنایت غوښتونکي او لټونکي له هغه مهربان او رحیم کس نه مومي چې هغه بې پایا رحمت او خیر لري. الله تعالی د هر غریب تنها لپاره چې خپلوان او دوستان لزانه شړلی چې دوست خپلوان او دوستان لزانه شړلې دي، داسې پکار دا ریاض دغه د ما په خیال
فکر
لیږلې ده. الله تعالی د هر غریب تنها کس لپاره چې خپلوانو او دوستانو لزانه شړلې وي او څوک نه لري، د هغوی ملګری او غمخوار دی. الله تعالی یو غوره کس دی چې ورسره راز او نیاز کولی شو او په خلاص زړه ورسره غږیږو. هر هغه څوک هم چې له کوم ځایه شړلی شوی وي او څوک ورته پناه نه ورکوي، نو یوازې د الهي قرب او نزدېکت تر څنګ امن او رامخت مومي.
دوستانو، حضرت امام زین العابدین علیه السلام په دغه دعا کې هم دغه راز د الله تعالی بې پایه لورینې ته اشاره کوي. د الله تعالی د لورینې او مهربانۍ په بیانولو کې نقل شوی دی چې یوه ورځ یوه کس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغی او ترې وپوښتل: ای د الله رسوله، د خدای د بندگانو حساب کتاب د قیامت په ورځ د چا په لاس کې دی. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل لا خدای تعالی سره دغه کس ویل هوسا شوم او ولاړه. ورسته نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم خپل اصحاب ته مخ کړه او وی فرمایل دغه کس ته مطلب په حقیقت پوه شو. اصحاب دغه کس ته आवाज وکړ او ترې وی پختل څنګه دی خیال او فکر هوسا شو په داسې حال کې چې د خدای تعالی پیغمبر وویل د قیامت د ورځې حساب کتاب له الله تعالی سره دی. دغه کس د اصحابو په ځواب کې وویل کریم چې کله د بدلې لپاره قدرت ومومي نو بخښنه کوي.
ګرانو او قدرمنو دوستانو، روژه د خدای مېلمستیا نومې لړۍ د نن ورځې پروګرام په همدې ځای ختمیږي. نو له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
هر کلا راشا
وای مرتضی چې محافظ دی خپل اجل دی، ما تراز د جن خ معلوم شوه مکمل دی. واخل دا ثبوت ابن ملجم چې پر هم لکړه، سپ جوش او مینه مرتضی دا سنا رکړه. وی چې د کعبه پرب قسم چې ز کامیاب شم، سین کې د انوارو سر تر پایه زغر قاب شم. زار شم له یقینا چې د جن راز ورته هلکا، دا د مرگ په خونه کې چراغ د سکون بل کړه. د مهربان او بخون کې لوی سختن پنامه. او تاسو ګرانو اوریدونکو ته د سلامونو او نیکو پیرزوونو په وړاندې کولو سره د ډومبی معصوم امام حضرت امام علی علیه السلام د شهادت د کلیزې په مناسبت د تسلیت او تعزیت په وړاندې کولو سره دا دی یو ځل بیا زه زیب شاهین
او زه فاطمی
ستاسو خوږو خوږو لیکنو شعرونو غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام سره ستاسو په خدمت کې یو، او هیله لرو چې ټول ملګري به روغ جوړ او په خیر یې.
انشاءالله زه هم په خپل وار له مینې ډک سلامونه خپلو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم، او هیله لرم چې ټول قدرمن اوریدونکي به د صحت او عافیت په جامو پټ او روژه به یې تر دې ورځې ښې روانې وي. لکه څنګه چې تاسو قدرمن اوریدونکو خبر یاست، د رمضان د میاشتې 21مه نیټه د حضرت امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیه السلام د زړه دردونکې شهادت د کلیزې سره برابر ده. نو زه هم په دې مناسبت تاسو ګرانو اوریدونکو ته تسلیت او تعزیت وړاندې کوم. دوستانو، په پروګرام کې د شاملېدو لپاره زموږ د واټس اپ نمبر او د ایمیل پته در سره ولیکئ: 0099091 شپږ شپږ څلور پنځه شپږ شپږ او درې، او پښتو nahanivi@yahoo.com. نو شاهین صاحب، که ستاسو خوښه وي دلته به
یو دمه به وکړو،
بیا به راشو د خپلو قدرمنو اوریدونکو پروګرام.
ایمیل
گرانو دوستانو یو ځل بیا درته هرکلی وایو، راځو ستاسو له مینې ډکو لیکنو ته چې محمد رحیم دورانی صاحب د فکر روژه تر عنوان لاندې خپل یو ډیر د معنی ډک شعرونه را لېږلي دي. او په دغه شعرونو کې وایي، د چا دوه د چا یوه میاشتې روژه ده، خو زما د کال پوره میاشتې روژه ده. کله یوه میاشت زړه صبر له حلالو، چې ټول کال زده کړې ته صبر له حرامو. له روژې نه تقوا هله حاصلیږي، چې ټول کال مې وجود هم داسې چلیږي. نه ازار مې چاته رسی له لاسونو، نه خپېزي زما په بې ځایه ځایونو. چا د خېټې چا د خولې روژه ساتلې، ما د فکر روژه ځان ته غوره کړې. زما فکر د چا نه کړي سپکاوی، نه مې فکر کړي د بل چا ویرانې. او نه مې فکر زی پلور د غلا غیبت، نه مې فکر شي دروغ او د تهمت. نه زه فکر د جفا او د بهتان کړم، نه زه فکر د چغلی او بدګمان کړم. اے رحیم له فکرونو جوړ عمل شي، خپل عمل به دې په قبر کې هم مل شي.
اے رحیم له فکرونو جوړ عمل شي،
خپل عمل به دې
په قبر کې هم ملشی. ډیر ښه شعرونه مو را لېږلې دي ډاکټر صاحب،
د معنی ډک او د مکه مناسبت سره دي.
او په قلم مو برکت، او ان شاء الله تعالی خدای تعالی تاسو ته نور قدرت او برکت ورکړي. شاهین صاحب، زموږ یو ډیر ګران او محترم دوست او ورور غلام جیلانی صاحب د روژې د میاشتې په شروع کېدو سره بیخي غایب شوی دی، نو که پروګرام اوري ورڅخه غواړو چې ګروپ ته راشي او خپل خوندور پیغامونه او مطلبونه راولیږي او موږ خړوبه کړو.
ان شاء الله چې رابه شي، خو دلته یو لنډه شندمه کوو او بیا به راځو غږیزو
پیغامونه. یو ځل بیا خپلو قدرمنو اوریدونکو ته ارکلی وایو، او د ګران محمد اکبر سلطانی صاحب چې ډیر جذباتي او احساساتي شاعر دی، د افغانستان د وروستیو حالاتو او په کونړ کې د ملکی وګړو د بمباری کېدو په اکله رالېږلې پیغام اورو، یعنی زو غږیزو پیغامونه.
غږیز پیغامونه ونه وابهرو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د تهران ریډیو ټول درنو خوږو عزتمنو پتمنو کارکونکو ته سلامونه و اوریدونکو ته. په دې هیله یم چې راته روغ او جوړ او تکړه اوسئ. ملګرو، کوم بمبار چې په خوس او په کونړ باندې سوی دی، نو ډیر پرې خفه سوم. الله دې شهیدانو ته جنت او پتنې او پاتې کورنۍ ته صبر جمیل ورکړي. نو ما هم په دغه کلی یو غزل ولیکئ چې زړه مې ډیر ودرېدی او بار راغلم. یو غزل مې ولیکئ، نو د وخت په کمی سره درته غزل درته وایم. وایي: کله به راویښ چې دا ویده مشران، کله به راویښ چې دا ویده مشران، هغه د پښتون د قام درانه مشران. غوږ لري کانه نه دي قسم خورم، غوږ لري کانه نه دي قسم خورم. ار څه هورې ځان بولي کانه مشران، هغه چې په غم د دې اولس وځي، هغه چې په غم د دې اولس وځي. سترګې مې دي زړه مې دي خواږه مشران. ویني چې ظلمونه سترګې پټې کړي، ویني چې ظلمونه سترګې پټې کړي. نه منمه دا رنګ ړانده مشران، هغه چې ویلي سپین سهار راځي، هغه چې ویلي سپین سهار راځي. هغه سلطانی څه شول زاړه مشران، هغه چې ویلی سپین سهار رازی، هغه سلطانی څه شول زاړه مشران، کله وراویښ شي دا ویده مشران، هغه د پښتون د قام درانه مشران. وسلامن
نو الله تعالی دې د پښتون قام او د افغان ملت د درانه مشران راویښ کړي. یو جهان مننه مو کوو ګران سلطانی صاحب، او بیا به دې هم پیغامونو ته سترګې پلاریو. د هرات ولایت نه د خوږ اواز خاون ګران شفق صاحب ډیره ښایسته شاعري را لېږلې ده، نو غواړم چې تاسو سره شریک کړم.
راکړه راکړه ګل ودن امن راکړه، کړه در خلاص مل دشمن امن راکړه، دایم راغلم له هجران څخه تسلیم یم، اے زما غنچا دهان امن راکړه، اے فصل څو کالو د څو ورځو لپاره، په دیدن کې د ساتن امن راکړه، لکه وشکنن دان دان تویرم، اے رات نس دل من امن راکړه، شمی زان لاوی پخوا تر مرگ وجلے، وڑم پغاڑ کی کفان امن راکھڑا، اے سرزنش بزما ہمام چوی زڑکایا، سر می واخل رگردان امن راکھڑا.
شاهین صاحب، په رښتیا چې شفق صاحب ډیر په ښکلي انداز او په خواږه آواز شعرونه ویلي دي.
بالکل بالکل.
کورې ودان او د هغې ورځې په هیله چې په ګران وطن بلکې په ټوله دنیا کې امن او امان به
راشي. آمین آمین.
دوباره رازو خپلو لیکونو ته. له شایسته چمن څخه ګران عبدالوهاب غیرت صاحب هم ډیر شایسته لیکنه را ډالۍ کړې ده، چې لیکي
سوي
وایي: خدای تعالی جلال شانهو حضرت موسی علیه السلام ته وفرمایل، په هغه ژبه ځان ته دعا وکړه چې تر اوسه دې پرې ګناه نه وي کړې. موسی علیه السلام وپوښتل، هغه څنګه؟ خدای تعالی جلال شانهو ورته وفرمایل، نورو کسانو ته ووایه چې تا ته دعا وکړي، ځکه تا د هغوی په ژبه ګناهونه نه دي کړي. مخکې لیکي چې درنو ملګرو، میاشت د رحمت، مغفرت او د دعا د قبلېدو ده. زه ګناهکار او بې وسه بنده ستاسې دعاګانو ته اړ یم. هیله ده چې تاسو به راته په هر برخه کې د زړه دعا کوئ. زه له خدای تعالی جلال شانهو څخه ستاسو په اړه کې هم د دعاګانو د قبلېدو غوښتونکی.
ماشاءالله ماشاءالله، ډیر ښه. د عبدالوهاب غیرت صاحب ډیرې ښکلې خبرې او ډیر د عبرت او سبق او درس خستو ډک وینا را لېږلې وه، او موږ ټول د الله په درگاه کې حاجت من یو، عاجز یو، او هر وقت دعاګانو ته ضرورت لرو. نو تاسو به مونږ په دعاګانو کې یادوئ، مونږ به تاسو یادوو. انشاءالله چې ټول مونږ خدای پاک وبخښي، مونږ ته ګناهونه وبخښي، او د هر قسمه بیمارو، آفتونو، فتنو، فسادونو، وباګانو، او له دهشتګردۍ او د هر څه نه مو وساتي په امان.
انشاءالله تعالی. آمین ثم آمین.
نو اوس دا زمونږ یو ګران رور سلیمان بنیری صاحب دا یو څو شعرونه ملګرو ته اوروم، چې وی: هر یو پر هر می خلا سپردلې دلگیر، هغه سیم ستا د هجران په تور شپو کې شوګیر هغه سیم، ربا یا ما واخلا یا یار راته واپس راولا، زړګی مې صبر د یار نشو زهیر هغه سیم، د محبت په نوم د ښکلو ښکلو سو وکړلو، د محبت په نوم دان شوی جاگیر هغه سیم، او زکه مې سترګې د دنیا له خلکو واړولې، د بے وسه بوجم اشنا په زمیر هغه سیم، نیمګړی خواب یما سلیمانا بے تعبیر یما، د چا په سترګو کې لا پروت یم تعبیر هغه سیم،
د چا په سترګو کې لا پروت یم تعبیر هغه سیم. ډیره ډیره مننه ګران او محترم ورور سلیمان بونیری صاحب، د ښه شعرونه موږ ته راستولې. ان شاء الله تعالی خدای تعالی ستاسو په قلم کې برکت ورکړي، او تاسو موږ ته نور مطلبونه او شعرونه به هم راوستئ.
بیا فاطمی خور بیا لیکونه پراته دي او وخت نشته موږ سره، نو که خوښه مو وي نو ګرانو قدرمنو دوستانو نه به اجازه وغواړو. ان شاء الله د دې راتلونکي پروګرامونو کې به دې لیکونه او لیکنې خپرې کو، نو اوس اجازه راکړئ.
دا خدای په امان.
تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غلون دوستانو، د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیہ السلام د شهادت د ورځو شپو په مناسبت د تسلیت او تعزیت په وړاندې کولو سره زموږ نننۍ خبرونه په همدې ځای ختمیږي. نو تاسو اجازه غواړو، الله مو مل او ملګری شه.